من أوازياء.
نن أوازياء تخبروني دير قدر منوريدنكو. السلام عليكم. هلا دكتور جور أو خشال أوسي. قدر من اوریدونکو نن په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو مطالبو ترڅنګ په دې موضوع هم رپورت لري چې په اوتریش کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د افغانستان د روانو حالاتو لپاره په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون کوونکو د دوهمې ورځې لپاره خپل بحثونه ته دوام ورکړی دی. دا او ځینې نور مطالب هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. په سویس کې یو نوی جوړ شوی صندوق افغان فند ده. د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د نیمایي برخې د استولو د پریکړې د اعلان نه وروسته د طالبانو سرپرست حکومت د امریکا متحده ایالات د افغانستان د خلکو د شتمنیو په غصبولو تورن کړ. د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو نه وروسته د امریکا د مالیه وزارت 13 ورځ اعلان کړی دی چې دا پیسې افغانستان بانک ته نه بلکې یو نوی جوړ شوی صندوق ته انتقالیږي چې د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د اړتیاو پوره کولو مسؤلیت ما په غاړه ولري. د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه غندلې ده. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان د خلکو شتمني غصب کړې ده. د ویلي دي موږ دا د افغانانو په ملکیت باندې یرغل ګڼو. ښاغلي مجاهد د شرط نه پرته د دغو شتمنیو د پریښودو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیره هفته په افغانستان کې تر 15 کلنو کم عمره څه باندې 1.2 میلیونه ماشومان د شری د ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي دي. یونیسف د سپتمبر په 1 د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سرتاسري کمپین د پیلېدو خبر ورکړی دی او ټاکل شوی دی چې د دې کمپین په لړ کې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې 1550 زره ماشومان واکسین شي. دا کمپین د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان د حکومت په مالی ملاتړ ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو د پنجشیر په ولایت کې د ملي مقاومت د جبهې غړي وژلي. د غنړیوال سازمان ویلي دي چې په پنچیر کې د طالبانو لخوا د ملي مقاومت د جبهې د غړو وژل کېدو په حق له تازه خبر شوی ویډیو خي چې طالبانو د دې جبهې غړي سارایي محاکمه کړی دي، مګر د طالبانو د حکومت نطاق ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوی صحیح نه بولي. دغه سازمان غوښتي دي چې دا وژنې وڅېړل شي او عاملین محاکمه شي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد په پورونو کې ډوب شوی دی او داس یو حالت پیراغلی دی چې ټول ترې تښتي. د خبر تفصیل ته مو پام اړوم.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې وویل نن سبا چې کم دوست هیواد ته ځو وایي چې مرستې غوښتل ته راغلي دي. که چاته ټلیفون کوو نو داسې فکر کوي چې مرستې ته غواړو. ښاغلي شریف وویل چې هیواد یې مخکې هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و، خو د وروستیو سیلابونو وضعیت نور هم خراب کړی دی. ښاغلی شریف د پاکستانی وکیلانو غونډې ته وویل هغو هیوادونو چې له پاکستان سره رقابت درلود پرمختګ یې کړی، خو پاکستان د پورونو د لاسه اوس هم هڅې کوي. راپورونه وایي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا له نړیوال وجهي صندوقه د عاجل پور د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نه مرسته غوښتې ده. متی الله بن امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي له پاکستان نه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو په ضد اقدام وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکا پاکستان د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، مګر تمه لري چې دا هیواد به د ټولو دهشتګرو ډلو په ضد مبارزه وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې دغه وزارت د ویان نت پرس له قوله لیکلي دي چې واشنگتن په روان مالی کال کې د پاکستان سره 350 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په واشنگتن ډي سي کې د دهشتګرۍ ضد چارواکي وایي سره د دې چې د دهشتګرو د وژونکو بریدونو د اغیزو په حقله شکو نشته دی، مګر د دهشتګرو ډلو د مشرانو د وژلو په حقله د امریکا بریدونه ګټور وو. د دهشتګرۍ د مخنیوي د ملي مرکز مشر پرون ویلي دي چې سږ کال د امریکا د متحده ایالاتو د اقداماتو له کبله د داعش او القاعدې د مشرانو د وژلو نه وروسته دا ډلې مجبور شوې چې د خپل بقا لپاره الیزلي وکړي. سمو د مخ کې په کابل کې د القاعدې د ډلې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو نه پس په دې ډله کې د اړیکو کمواله راغله ده. د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د ارزیابۍ په اساس د زواهری مقام ته غوره شوی کس سیف عدل او نور مشران به هم ښایي په افغانستان کې وي. امریکا د اوکراین سره نوره نظامی مرسته اعلان کړه. سپینې ماڼۍ په داسې وخت کې د اوکراین لپاره د $600 میلیونو اضافي پوځي مرسته اعلان کړې ده چې امریکا د روسیې د یرغل په مقابل کې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. په بیان کې نور تفصیل نشته دی چې واشنگتن کیف ته کوم ډول وسلې ورکوي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي د ایزیوم د سیمینه د روسیې قواوو د شړلو نه وروسته په دغه سیمه کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. د پورتونو وایي چې په دغه ډلې خبر کې 340 مړی پیدا شوی دی. د فرانسې خبری اژانس په سیمه کې د یو پولیس افسر سرګی بوتینوف له قول ویلی دی چې د 340 جسدونو نه داسې ښکاری چې ځنې کسان په ټوپک وشل شوی او ځنې نور د توغندیو په بریدونو کې لګیدلی او وژل شوی دی. جمهور رئیس زیلنسکی د ایزیوم خارګوټه د بوچا او ماریوپول د خارګوټ سره پرتله کړې ده او ویلي دي چې دا دوه خارګوټي په اوکراین باندې د روسیې د يرغل د قساوت او تربګنې مثالونه بلل کېږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خبرونه ته شرق لست. لومړی به رپورت واوري چې په اتریش کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د افغانستان د روانو حالاتو لپاره په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون کوونکو د دوهمې ورځې لپاره خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکی شکریا بارکزی وایي دا یو بین الافغاني غونډه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مخکې هم ویلي و چې د دې غونډې څخه د کوم نتیجې تمه نه لري. په دې باره کې وروسته یو مرکه هم لرو، خو اوس به د کابل څخه د اکرام شینواری رپورت واوري.
د اوتریش په پایتخت وینا کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د افغانستان د روانو حالاتو د ارزول لپاره د یو جوړ شوي کنفرانس ګډونوالو نن د جمعې په ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړی. د دې درې ورځني کنفرانس یوې ګډون کوونکي او په ناوې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی امریکا غږ آشنا راډیو ته د کنفرانس د جوړېدو په اړه ویل چې هدف د افغانستان روان وضعیت ته د حل لار لټول دي.
البته په دې غونډه کې هر یو د خپل هغه ځانګړي سیاسي فکر او طرح لري، خو توافقی مسائل باندې ست افغانستان د اوسنۍ کړکېچن وضعیت لپاره باید د حل لار ومندل شي، سیاسي خبرې پیاوړې شي ترڅو چې د افغانستان د خلکو حق قرباني نشي او جوړ شوی ده.
میرمن بارکزی ویل چې افغانستان کې وخت طالبانو درسیدو یو کال وروسته فارقي هوادو کې د مشتو افغان سیاسي نو ترمن د لومړنۍ کانفرنس ته جوړ شوی دی.
په اروپا کې مختلف افغان سیاسي فکرونه تر یو چتر لاندې سره ټول شوی دي او هله تما او امیدواری هم دغه ده چې دغه سیناست نور هم ادامه پیدا کړي ترڅو چې موږ وتوانیږو د یو سیاسي اجماع په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، د هغه کې د افغانستان هویت، د هغه کې د افغانستان ملي ارزښتونه حفظ شي. امیدواری هم دغه ده په افغانستان کې د نو باندې د افغانستان د خلکو حقوق، مخصوصا د ښځو حقوق رعایت شي، بشري حقوقونه رعایت شي او هغه ارزښتونه چې افغانستان خلک یې غواړي په هغه باندې تمرکز وشي.
په دې کانفرنس کې د مقاومت د ملي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفي جبهې مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د حکومت یو شپږ مخالف مشران هم برخه لري. خو دې کانفرنس کې طالبانو حکومت اساسي برخه نه لري. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې په کانفرنس کې ټول شوي سیاسي مشران د افغانستان خلکو پیژندلي او لیوي هم د افغانستان په خیر د پریکړې تمه نه لري. تیر اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د دغه کانفرنس د جوړېدو د مخه خبر اعلان ته ویل چې د کابل هیڅ ټول مخالفو سیاسي نو تخلاص ده چې راشي او د طالبانو د حکومت مسؤلین سره دی خبرې وکړي.
چونکه اکثره سیاسيون د تیر اشغال په موده کې مشهور سوي دي او سرمایه یا حیثیتونه پیدا کړي وو، اوس چې اشغال ختم شوی ده نو دوی باید هغه پخوانی خوبونه ونه ویني. دوران د پارچا باندې جو راځي تیریږي، اوس باید له صبر له حوصله او له زغم نه کار واخلي، د وطن د خرابې لپاره اقدامات ونه کی او راسی خپل وطن ته هیڅوک مخنه نیسي. دا پردی دروازې ټکول او د افغانستان له زره کیلومتر لری در په در ګرځیدل او له هغه ځای نه بد رد ویل د خپل وطن د خپل حکومت د خپل ولس د خپل سیمې بدی بیانول دا مروت نه ده، میړانه نه ده.
خاګلی متکی ویل چې دوی د دې کانفرنس په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او هم دا کانفرنس به کومه نتیجه ونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې که سم د دې کانفرنس څخه د اوس لپاره د طالبانو د حکومت په وړاندې د کوم حرکت تمه نه کیږي، خو دا په تېر یو کال کې لومړی ځل دی چې یو شمېر سیاسي مشران چې مختلف نظرونه لري په یو ځای کې راټولېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه سره خبرې کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې دا د بین الافغاني تفاهم په برخه کې لومړی قدم دی.
نهادهای مختلف، اشخاص مختلف، باورهای مختلف په دې جلسه کې حضور درلودل. تبادل افکار وسو، کوم قطعنامه کوم فیصله نامه صادر نسو. داسې مزل وسو چې آینده موږ څه کولی سو، دنیا څه کولی شي چې دغه وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی.
دا کنفرانس چې په وینا کې د افغانستان د سفارت لخوا د اتریش د څو انسټیټیوټونو په ملتیا رابلل شوی، د پنجشنبې په ورځ پیل شوی، ټاکل شوی طالبان د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود به د دې کنفرانس په اړه نن څه وخت خپل نظریات له خبر اعلان سره شریکي. په ورته وخت کې د جمعې په ورځ د دغه کنفرانس د جوړېدو د زیات سره نږدې اروپي هیوادونو کې مشرو په سلګونو افغانانو دغه کانفرنس او احمد مسعود په ملاتړ لارین کړی دی. همداشان په اروپا کې مشتو په سلګونو افغانانو د جمعې په ورځ د کانفرنس ځای سره نږدې د کانفرنس د مخالفت لپاره هم لارین کړی دی.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ د نن او وضعیت خبرونه ډیر قدر منوریدونکو. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړ او ازبکستان ته ورسېد. په دې باره کې به مفصل رپورت ورسته واوري، خو اوس براسو دې مرکې ته چې افغان سیاستوال محمد عمر داودزی د شانګهای د غونډې ته د طالبانو نه بلل کېدل د دوی ناکامي او انزوا ته تګ ګڼي او وایي د دغه سازمان غړي به په روانه غونډه کې د طالبانو سره د پوهاوي پر ژبه فکر کوي. د شغلی داودزی په نظر د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د شانګهای د غړو هیوادونو لپاره په امنیتي ګواښ بدل سوی دی. زموږ همکاري شایسته سعادت د شاغلي داودزی سره مرکه کړې ده.
زه سب ستړي مشه ډیره زیاته مننه کوم، مهرباني مو وکړه. افغانستان د 2012 کال رئیس د شانګهای سازمان څارونکو یې غړی و، خو دا چې هیڅ غړي طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی په سرمشیزه کې افغانستان حضور نه لري. په داسې حال کې چې تمرکز به پر امنیتي مسایل وي، افغانانو تاسو څه تمه، افغانان په خپل تر څه تمه درلودلی شي او څه تمه کولی شي؟
دا چې افغانستان یا د افغانستان په نمایندګۍ په اسلامي امارت نمائنده دعوت شوی نه دی، اشتراک نه لري، دا یو بل ناکامي ده. تیر هفته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پیل شوله، هلته هم حضور نه و، دلته هم حضور نه و. دې معنا دا ده چې اسلامي امارت د یو نوې انزوا خوا په سرعت باندې روان دي او دا ښه خبر نه دی، نه امارت ته ښه خبر دی نه افغانستان ته په مجموع کې. دا چې افغانستان په شانګهای کې د ناظر یا څارونکو حیثیت لري 2018 سره په دې خو هغه سرحد ته رسیدو لپاره ډیر زحمتونه وایستل شو، ډیر ډیپلوماټیک کوششونه وګالل شو تر څو افغانستان د څارونکو حیثیت پیدا کړي. اوس هغه حیثیت پر ځای دی، اما چارواکي چون چې طالبان دي او د دوی د پالیسي او ځینی روسي حوادثو د دلیل د وجنه د شانګهای غړو دوی دعوت نه کوي.
بله پس غیر د دې نظر د څرګندولو نه مننه کوم. د اوسې د 3 اگست میاشتې په 26مه د همدې سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان تر ټولو لوی امنیتي ګواښ وبلل شو. تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګواښ د مخنیوي په برخه کې به شانګهای او دغه سازمان څه وکړي؟
دا خو که تاسو ته یادی تمو د مخکې روسیې یو اعلان وکړ چې د کله نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي د داعش تعداد 3 چنده 4 چنده شوی دی، اما طالبانو دا ونه منله او رد یې کړ او بیا د هغې پسې مسلسل د روسیې په سفارت باندې په کابل کې حمله وشوله. د هغې نه مخکې الزوایری قضیه وه او په منځ کې ډېرې قضایه داسې وې چې ټي ټي پي مشران ووژل شول افغانستان کې د پاکستان د په لاس یا د هر چا په واسطه ډرون یا بمونه یا هر شی چې و. نو دا ټول ګاونډي ملکونه ځان ته تهدید ګڼي. د افغانستان کې اوس هم داسې تروریستان شته چې هغه د چین مخالف دي، داسې شته چې هغه د ازبکستان مخالف دي او د روسیې مخالف هم دي، داعش خو به ټول مخالف دي. نو دا ټول ملکونه تهدید ګڼي. د شانګهای په مجموع کې یو ډېر مهم سازمان دی، دا نوی سازمان دی، دا یو لیدلور دی.
بله خدا چې دا سازمان به څه وکړي د افغانستان لپاره دا هم یو پوښتنه ده. همدغه مسایل ته چې تاسو اشاره وکړه په وروستۍ کې د روسیې په سفارت برید مثلا د پاکستان له لوري په طالبانو د مزود اسهر د کوربه توپ تور د مرکزی آسیا لور ته د داعش د راکټي بریدونو پیښې او په کابل کې د الزواهری وجل کېدل د دغه سرمشریز په بحثونو کې دا به څنګه ځای ولري ستاسو په نظر؟
پیتن چې د خلک به اظهار د تشویش کوي او په دې فکر کې چې طالبان سره په کوم ژبه خبرو وکړي چې طالبان بل اخره خوی شي او مانی چې مشکل شته، ځکه د طالبانو لوی مسله دا ده چې دوی نه مانی، نه داخلي توګه مانی چې مشکل لري، وای ټول ملت مون سره ولاړ دی او ټول خلک د جنګو تعلیم نه غواړي سیال کې چې خبره بل شي ده.
بله همدغه چې تاسو ویل دوی نه مانی، پاکستان چین روسیه چې طالبان ته نږدې هیوادونه ګڼل کیږي دوی هم د طالبانو تر یوه حده پورې ورسره نږدې توب لري، دغه سازمان غړي هم دي. آیا دغه سازمان به د خپل اندېښنو د کمولو په مخه په طالبانو باندې فشار وارد کړي، یعنی د چین او روسیې په مقابل کې به لکس په زغرده ودری کې؟ ستاسو په نظر
فکر نه کوم چې فشار به په وارد کې، ځکه چې دا خو یو نو لاسته راوړنه شوی د روسیې او چین ته چې امریکا وتلې ده او په هغه شکل چې وتلې ده دوی ځان ته لاسته راوړنه بولي او دا لاسته راوړنه د لاسه نه ورکوي، ځکه فشار پرې نه راوړي. اما دا چې په کومه ژبه په څه شکل به دې غونډې نه وروسته طالبان سره خبره وکړي دا به کتلی شي. خو یو خبره مهمه ده چې دغه ملکونه بې د شانګهای نه هم د افغانستان ګاونډي ملکونه په دې باندې موافق دي چې هر معامله کې طالبان سره په هماهنګ او همغږي توګه باندې وکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان د وزې صاحب په خپلو چارو کې بریالي وسی. کور ودان.
قدر من اوریدونکو تاسو د شاغلي داوود زی سره زموږ د همکارې شایسته سعادت مرکه واوریدله. خو اوس براسو د رپورت چې د چین جمهور رئیس شي جی پینګ نن د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ازبکستان ته ورسید او د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایوف هوایي ډګر ته د هغه د هرکلی لپاره ورغلی وو. د کورونا وایروس د وبا له پیل راهیسې دا د چین د جمهور رئیس لومړنی بهرنی سفر دی او نوموړی به په دې غونډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د مرکزی آسیا د امنیتي ګروپ د هیوادونو له نورو مشرانو سره هم وویني او د چین د ستراتیژیکو اهدافو د پیاوړتیا په هکله به خبرې ورسره وکړي. په دې باره کې پام وکړئ مفصل راپورته.
نهش بیت کلن شیبه پر روان اونی که پا ازبکستان که ده شانگهای ده همکاری و سازمان ده اتوغر و هیوادونو پا سرمشیزه که ده روسیه لولسمشر ولادیمیر پوتین سره و گوری. ازبکستان، هند او پاکستان هم د دغه سازمان غړي دي. دغه سرمشریزه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې اوکراینی ځواکونو تعرضي عملیات شروع کړي او روسي ځواکونه د اوکراین له ځینو نیول شویو سیمو د شاتک په حال کې دي.
اوس شای روسیه په یو ډیر حساس وضعیت کې وي، ځکه اوکراین یې په وړاندې تعرضي عملیات شروع کړي دي او د روسانو لخوا نیول شوي سیمې بیرته نیسي. نو خلک باید دې ته متوجه وي چې له ولسمشر شي سره د پوتین له کتنې وروسته څه ډول سیګنال استول کیږي.
د چین حکومت په اوکراین باندې د روسیې د برید له غندلو ډډه کړې ده او امریکا د دغې شخړې د رامنځته کېدو مسؤله ګڼي. کرملین دغه کتنه له لویدیځ سره د دغه هیواد ترینګلتیا ته په کتو سره مهمه بللې ده. د مسکو د کارنیګي په مرکز کې د سیاسي چارو کارپوه الکساندر ګبیوف وایي د اوکراین د جنگ له کبله د روسیې له چنې وهلو قدرت تر ډیره بریده ضعیف شوی دی او دا د چین د ولسمشر په پرتله ډیره پوتین ته ضروری ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو مخې وساتي.
دغه جنگ د روسیې د خبرو کولو دریز ډیر کمزوری کړی دی او البته ولادیمیر پوتین ته د روسیې او چین د اړیکو عمومي تحرک مهم دی. حقیقت دا دی چې چین د لویدیځ لخوا په روسیې باندې په لګیدلو بندیزونو کې برخه نه ده اخیستې، که څه هم چین د صادراتو د کنټرول له تدابیرو او نورو ورته برخو کې همکاري کوي. چین له خپل اړخه بندیزونه نه دي اعلان کړي. چین د روسیې د تیلو او ګازو اخیستو ته دوام ورکوي. په ټوله کې د آسیا او آرام سمندر په لور خپل اقتصاد ته په مسیر ورکولو سره به دا روسیې ته ناممکنه وي چې د چین له همکاري پرته کوم کار وکړي.
ولسمشر شي د بیجنګ د ژمني اولمپیک په لوبو کې په اوکراین باندې د روسیې یرغل مخکې له پوتین سره په خپل لیدنه کې د دواړو هیوادونو ملګرتیا داسې یو ملګرتیا بللې وه چې هیڅ سرحد نه لري. چین په همدې میاشت کې د روسیې په ختیځ کې د واستوک 2022 په پوځي تمرینونو کې د ګډون کولو لپاره خپل 2000 عسکر ورلیږلي دي. دواړه هیوادونه کوم رسمي اتحاد نه لري او په اروپا کې د بیلابیلو ګټو د تعقیبولو په لټه کې دي.
اروپا چین ته د اقتصادي او ټکنالوژیکي همکارۍ له امله ډیره مهمه ده. په همدې خاطر په دې برخه کې له روسیې سره د ورته اړیکو لیوالتیا نسته. موږ بیلابیلې پرتلیزې ګټې لرو. زه فکر کوم له دې کتنې څخه به لویدیز ته دا سیګنال ورکړل سي چې له سیاسي او ستراتیژیک پلوه روسیه او چین نورې انزوا ته پیل نه وهل سي او د اوکراین نمونه په تایوان کې تکرار نه سي.
پوتین او شی د دوه پخوانیو کمونست رقیبانو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د رامنځته کولو لپاره قوي شخصي اړیکو ته وده ورکړې ده. اوس چې دغه دواړه هیوادونه له امریکا او لویدی سره په رقابت کې دي، پوتین ویلي چې د دواړه هیوادونو ترمنځ د پوځي اتحاد د رامنځته کېدو نظریه هم له پامه نه شي غورځېدلی. خو بیجنګ په اوکراین کې د روسیې له نظامي کمپاین څخه د بشپړ ملاتړ ښودلو په برخه کې له احتیاط څخه کار اخلي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د نن او وضعیت د خبرونې رپورټونو ته دوام ورکوه. درنو ریدونکو، وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د کنګل سوو شتمنیو نیمایي برخه به په سویس کې د افغان فن په نوم نوي جوړ سوي صندوق ته انتقال کړي، د افغانستان بانک چې طالبان یې کنټرولوي په یوې اعلامیه کې له دې پرېکړې سره مخالفت ښودلې دي. وایي چې په دې اړه له ساره غور وسي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي تر هغې چې دا پیسې د افغانستان بانک ته په واک کې ورنکړل سي اغېزمنې به نه وي. خو امریکا نه غواړي چې دې پیسو ته طالبان لاسرسی ولري. نور حال پر پوټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو نیمایي برخه 3.5 میلیارد ډالر به په سویس کې د افغان فن په نوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته واستوي چې د افغانستان د اقتصاد د خوالي په برخه کې ولګول شي. د امریکا د مالی وزارت وایي چې دا پیسې به د افغانستان بانک ته چې طالبان یې کنټرولوي نه انتقالیږي.
This fund will protect and preserve the Afghans.
دا صندوق به د افغانستان بانکي شتمنۍ خوندي او وساتي. ترڅنګ به د افغانستان د اقتصاد باثبات ساتلو او په پایله کې به د افغانستان د خلکو سره د مرستې او د بشري ناورین د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره وکارول شي.
د افغانستان د پیسو نوې جوړ شوې صندوق به د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د وردتي برېښنا د پیسو د ورکولو د پورونو د ورکولو او د پیسو د چاپولو په ګډون د نورو ټولو اړوند اړتیاو د پوره کولو مسؤل وي.
درین میلیارډ ډالر د هغه پیسې چې افغانستان بانک باندې کې درلودلې هغه تقریبا آزاد سولې. درین میلیارډ ډالر په محکمو کې باندې درین میلیارډ ډالر آزاد دي، خو دا هم له خطر لاندې وسی، په دې باندې به هم امکان لري داوی وسی. نو یو د دلایل زینه چې دغه پیسې ویسته انتقال شي، چې دغه پیسې مسؤلیت تر اندازې پورې ترلاسه شي، د کتل تدغه هغه لاندې و، خطر لاندې و. نو په هغه اساس باندې دا سویس ته انتقال پیدا کیږي او مغه ستاسو ویرې چې هلته به یو حیات معتمدین اوسیږي د دغو لخوا به په دغه پیسو باندې څارنه کوي.
کابل ته د طالبانو تر راتک وروسته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د افغانستان شاوخوا و میلیارډ ډالر شتمنی کنګل کړه او وایي چې نه غواړي دا شتمنی د طالبانو لاس ته ورشي.
دوی وایي چې طالبان باید دې ته لاسرسی ونه لري. کلاسرسینه مطلب دا چې دوی د خپل ګټو لپاره او د دوی د اهدافو لپاره استعمال نشي، نو دا قابل د امکان ده او دا کې دا امکان لري. اما کلاسرسینه مطلب دا چې دوی پکې رول ونه لري، خو دا خو امکان نه لري، ځکه د پولیس سیاست د تطبیق لپاره او همدارنګ د پیسو د ثبات لپاره خو به د مرکزی د بانک د ندا رول امکان پذیر نه دی.
یو شمیر افغان سوداګر د نوي صندوق د جوړېدو د پیسو د انتقال او دغه پیسو د لګولو په برخه کې اندېښمن دي.
که چې دوی وایي چې د افغانستان د پرونو د ورکوړې زله هغه چې نه ډاریږم چې خانه حکومت د ډېر کارونه تاجرانو کړی دي او بازو موسو کړی دي او بازو کمپنیانو کړی دي، هغه خانه حکومت د دینه قرضدار ده، د سینه چې دغه پیسې هغه باید دغه موسسې ورکې چې کومې کارونه پې کړي دي، هغه چې کوم ملکو موسسې وي او قراردادونه ورته ورکړي وو باید هغه یې ورکې، د سینه چې هغه باندې وسارېزي کړي دي او هغه د دوه پیسو نه ورکړ شي، چې دا پیسې د افغانستان پښتبانه ده، زه له دغه نه ډارېږم.
ټاکل شوی چې د افغان فاند په نوم دغه صندوق به د بی آی ایس په نړیوال بانک کې یو حساب ولري چې دا بانک به د افغانستان بانکونو ته مالی خدمات وړاندې کوي. وحید فیضی، امریکا غږ.
دا هم د خبرونې وروستی رپورت. د هند د هماچل پردیس په ایالت کې د خټو او ځایي موادو څخه د کورونو د جوړولو په خوانی دود یو ځل بیا راژوندې شوی دی. نور حال پر رپورت کې ووري.
ګورودت ګواسوامي په خپل روښتیو کې د هند په شمال کې د بالنپور سیمه ته خپل پلرنۍ مینې ته ځي. د پلرنۍ خټین کور چې د همالیا په لمنو کې موقعیت لري لسګونه کلونه مخکې جوړ شوی دی. دغه کور په ژمي کې ګرم او په دوبي کې سوړ وي.
زه فکر کوم چې د خټو کور لکه ژوندۍ وجود ساخلي. دغه خټین کورونه د هوا د دوران ښه سیستم لري او د داسې موادو نه جوړ شوی چې ګرمي کنټرولوي.
They have this temperature difference.
که هم د خښتو او کانکریټ نه جوړ شوی کورونه په تیرو لسیزو کې دود شوی، خو خلک اوس ورور او خټین په خواني کورونه بیا خوښوي. دا کورونه ټول د خټو نه جوړ شوی دي او شاپریال ته هم د کانکریټ او خښتو د کورونو په پرتله تاوان نه رسوي. په خواني خټین کورونه اوس په اسري ډول جوړیږي، پراخه د خښتو دروازې او کړکۍ لري تر څو مرکور ته داخل شي. د آشپزخانه او تشنابونو لپاره بیا د څه کانکریټ نه پکې کار اخیستل کیږي. د خټو کورونه د کاربون ډای اکساید تولید راکموي. په دغه کورونو کې سیمنټ او اوسپنه چې پروسس یې د کاربون ډای اکساید تولید لامل کیږي نه استعمالیږي او د دې اړتیا هم نشته چې د کورونو د جوړولو لپاره د کانکریټ او اوسپنه د لرې ځایونو نه دلته راوړل شي. سربیره پر دې دغه کورونو د ګرمولو او سړولو لپاره ډېر انرژي ته هم ضرورت نشته دی.
دغه نظر چې کورونه باید چې د ځایی او طبي موادو نه جوړ شي، دا سړي چې مونږ یې باید چې هڅه وکړو. دا د چاپیریال د تاثیراتو د کمولو یو ښه طریقه ده.
دغه ښځه چې د ممبئی په ښار کې ژوند کړی وایي چې په دغه انګړ کې ژوند کول یې د طبیعت سره اړیکې ژورې کړې دي.
دغه کوټې دي، دلته د دې امکان شته چې مرغان هم ځالې جوړې کړي او د دې لپاره چې دا کورونه د خټو نه جوړ شوي دي نو آرام دي. او
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د نن او وضعیت البته لږ وروسته به ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پیل شي. کولی شئ چې زموږ سره په خبرونه کې پاتې شئ او موږ ته زنګ ووهئ.
صدای شما.
ستان سوخن،